سلامونه، ستړي مشه. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغې ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل په مهمو خبرونو کوو. په ناروې کې میاشتې د ایران د بشري حقونو ډلې خبر ورکړ چې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لږ تر لږه 192 تنه وژل شوي. په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي، تهران به په ځواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. بل لور ته پر ایران د امریکا د احتمالي برید له امله اسرائیل د تیارسي په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبې په ورځ په تروت سوشل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د امریکا پوځ نن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومانداني سینټ کامپ یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ، خو څرګنده یې نه کړه چې څه شمېر کسان پکې وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي. د سینټ کامپ په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 تن امریکایي سرتیري پاتې دي. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره تېره اونۍ ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه. او د افغانستان له پیژندل شوي کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي. ګربز دمګړی د بنګلادیش د کرکټ په غوره لیګ بی پی ایل کې له ډاکا کپیټل سره لوبیږي. د دغه ټیم اجرایي رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازې پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتي او له هغې تحقیقات کړي او موبایل ترې ضبط کړی. فهد ویلي له یو لوی او پیژندل شوي نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنګلادیش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي. لا معلومه نه ده چې د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی، خو د بنګلادیش د غوره لیګ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب د ایران د مظاهرو او پکې د لارینوالو د زیاتې مرګوبلې په ارتباط دی. په بل ریپورت کې هم اوري چې په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو کورنۍ وایي وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي او له هغوی سره بشپړ اړیکې بندې شوي دي. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته. د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د ایران حکومتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې نږدې 200 لارینوال وژلي. په دې اړه باندې د احمد شیبر روستي تفصيلات راټول کړي او د شیبر سره سره شریکوي. مهرباني.
مننه سنځه صاحب. د بشری حقوقو یوې ډلې نن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په تر ټولو لوی غورځنګ کې لږ تر لږه 122 لاریون کونکي وشل شوي دي. دا لاریونونه دوی اونۍ مخکې د اقتصادي ستونزو له امله پیل شول، خو د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې اوس له 1990 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو د مذهبي نظام پر ضد په یو غورځنګ بدل شوي دي. دا لاریونونه د ایران د 68 کلن مشر آیت الله علی خامنهای د واکمنۍ پر ضد د جون د میاشتې له جګړې وروسته چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یې 12 ورځې دوام وکړ او امریکا د اسرائیل ملاتړ وکړ له سترو ننګونو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د تلفاتو شمېرې نن لوړې شوې دي، خو په ایران کې د پنجشنبې له شپې را په دې خوا حکومت انټرنیټ بند کړی دی چې له دې سره د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي. خو د انټرنیټ د نړیوالې څارونکو مؤسسې نت بلاکس د اطلاعاتو له مخې په ایران کې اعتراضونه پراخ شوي دي. په تیرو دریو شپو کې په پلازمېنې تهران او نورو ښارونو کې د اخیستل شویو ویډیوګانو خپرېدل د انټرنیټ د قطع کېدو له امله ستونزمن شوي دي. د فرانس پرس اژانس له لوري تایید شوي ویډیوګانې ښیي چې د شنبې په شپه د تهران او مشهد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زیات خلک واټونو ته راوتلي دي او په دې تصویرونو کې ښکاري چې موټرو ته اورونه ورته شوي دي. په ایران کې بیا دولتي راډیو تلویزیون صدا او سیما انټرنیټ لري او نن په تهران کې یو شمیر جسدونه ښکاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا کسان معترضان وشل دي. د ایران د بشري حقوقو لپاره په امریکا کې مشت د سی ایچ آر آی په نوم مرکز دایني شاهدانو او باوري راپورونو په استناد وایي چې په ایران کې د انټرنیټ له بندیدو وروسته په سلګونو لاریون کوونکي وشل شوي دي. دغه مرکز زیاتوي چې په ایران کې قتل عام روان دی. نړۍ باید اوس د نورې مرژوب له مخه ونیسي. د بشري حقوقو د همدې مرکز د خبر له مخې د ایران په روغتونونو کې د وینې د کمبود ستونزه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیانن وویل چې امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ تر رامنځته کېدو هڅه کوي. پزشکیان له ایرانیانو وغوښتل چې د ده په وینا ځانونه له ترهګرو لرې وساتي. د پزشکان تر څرګندونو مخکې نن د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پارلمان ته د خبرو پر مهال واشنگتن ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په ځواب کې پر اسرائیل حمله وکړي او په سیمه کې به د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي برید له امله نن اسرائیل د تیارسۍ په حال کې دی.
بله، مننه کوم احمد شیبارو. د ایران د لارینونو د وروستي وضعیت په اړه خبر کړو. په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ایران کې له خپلو میشتو کورنیو او عزیزانو سره په دې وروستیو ورځو کې اړیکې په بشپړ ډول قطع شوي دي او دوی وایي چې هلته روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی وایي له خپلو کورنیو هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په دغه لاریونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپیانېدو راپورونه ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې له امله یې دوی ډیر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیرو تو رزی رحیس میل خور سر هیچ دولاری که نلارم زکه انترنت قطع ده او دا وزیعت مگل پاره دیر اندیخ منون که ده هیچ دول دا خور دا مرگوشوان پاره هیچ معلومات نلارو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي وروري ایران ته د خواري مزدوري لپاره تللی خو له تیرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړه ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یم ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه ده، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډیر زیان ګوري. په ځنګل ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي. نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه پلاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوانه کړي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي.
نوښته متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لا تمیر اورستا انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلې چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لزګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 یونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغان خبریال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل هغه د تیرې سې شمې پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې ویاند. د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان خبریال ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپرې شوي کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لورې ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سم د لاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وایي چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د غرختونکو ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو ملاتړ او امکانات ورته نشته. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅام له تیرو دوو کلو راهیسې د غرختونکو ملي لوبډله فعال شوي، خو په خبرې د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو په خاطر له جدي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د غره ختونکو د ملي لوبډلې یو شمیر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غره ختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعال ساتلې، خو د بېلابېلو اسانتیاوو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي راډیو ته وویل تمرینونو غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
شامل کرده بود تیم ملی شدیم. یک روز شاید انشالله با که هدف ما است که بریم قله های جهان ها مثلا فرسی نار مثلا فات کنیم به یک روز پارسی را افغانستان دو سطح برسنیم.
زما هدف داو چی لارشم او لوار غرون فات حکلم که دی ملی لو بلی غلی توب می هم تر لاسه کرد. زمو هیله هم دا چه یو رز دنالی تر طول و لوار غرط دا افغانستان بیره ورساو. خو فعلا موگ هر دول وسایل خپل په شخصی لگخت اخلو. دو جیم یا بل هر فصل بوت او دا دی ورزش جامع هر سخپل اخلو. افغانستان کی کتو هم تجهیزات او وسایل شته، خود نور و هیوادونو د غرختونکو په شان تجهیزات او لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپلو ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي 25 کلن مرتضی نجفی که څه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غرختنې بېلابېل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخ غر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله مند دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
اگر بخوایم سر چیکار کنیم سر پای میشه.
کاتوم د افغانستان د غرختنې ورزش لوبډله تازه ده، خو که پرې کار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه وه. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 10,000 او 200 افغانۍ اسریه لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,500 افغانۍ کېږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله 2 کاله وړاندې د افغانستان له 10 ولایتونو څخه د 14 لوبغاړو په غوره کېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستانه پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي وو چې د غره ختنې ملي فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپلو ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکارۍ ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر 2 پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي بې وزلي دوی اړ کړي چې ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره سندلې کېږدي، خو خبره یې په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. دوی دا وایي ان دا کم اندازه سکاره برابرول هم ورته ستونزمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د 4 اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې له بخارۍ استفاده کوله او لرګي یې پکې سوځول، خو اوس د بخارۍ او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولیږي، خو ویریږم چې 2 ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
دا زیاتوي چې دا مال د یو خروار لرګیو بیه شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیه شاوخوا 1,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخې بیکارۍ او بېوزلۍ له امله یې ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دې هم ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لږ د سکرو اور راکوي. هغه راوړم سندلې کیږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرګیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بيوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ترڅنګ ویدی کېدل او پسکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات د دې چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وایستل شي، ل خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا وبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ به وخوي باید شر روختون ته ولېدول شي.
مریض به شفخانه انتقال بتم.
د خلک داسې مال د سوندو کو د اخیستو د توان نه لرلو لامل شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
او په پای کې به هم د احمد شیبر تفصیلی ریپورت دا وښیي چې په افغانستان کې د څښاک اوبو د کمښت په ستونزو باندې د عامدارنګ په دغه راپور کې له بیلابیلو متخصصینو سره هم خبرې شوې دي.
افغانستان کې د څاګانو او بشکته شوې دي او په تیرو دوه لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبی شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه مسیر اوري دی، بل ځای سره اوري دی، چا دی ټانکی سره بر اوري. کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سلمتری نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه وبنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څاملره لاغه مو چ شوید.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو شهرونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شهرونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیشن سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د ځمکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاک باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کې چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لوی شهرونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دي پایپونه جوړ کو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، هم دغه غاز برته دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمځک لاندې اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاضلاب ترڅنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمځک لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمځک لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاري چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم وبډې ریکړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندار کې نسب کومه خاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو، دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي. په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي، بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دا کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه شکې د خپل سودا راخلي، دا پلاستیکی کڅوړې برته اچي په د خزلو په ځای کې. دا چې د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره سی وبره د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی د ویالو ته دلوي. نو ویلې ته سدا ولوي د اوبو جریان سره غي د اوبو په دې کڅوړې کې نه نوځي، بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې. د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
شغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر یا غیر ریسایکل ولا بیا استفاده ولا شان کچیر زموږ ودول نه کوي. هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړې غوټه باندې بدله کی، بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې خپل کومځای کوم منفذم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې شپږ لکه 8000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګر ملتو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,90,000 افغان کورنیو د تراک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د تراک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تراک لپاره خلک
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
دله مهربانه را پس پیڅې دینم. السلام علیکم هلی میمنې درنو زکون کو هله د چیرو غو جوړ به ستا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بر سلام مل پاتې سي. درنو زکون کو نن مو موضوع د ویره په حق لاله د چې ویره څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه غېزه لري نن به په همدغه لوست کې باندې په هیجو نو پدې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړین ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویره احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیل وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړی ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ دغه احساس سره مخامخ شوی. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي ده. مګر کچیره دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په شډ ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دي چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبيعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی د انسان طبيعي عکس العمل، د انسان د بدن طبيعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګې وینې، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای شي منفي وسی یا کېدای شي مثبت وسی، مګر دلته کومه ویره چې موږ په وجود کې ده یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکارا کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای شي واقعي وسی، کېدای شي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د نڅاب پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د نڅاب پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښ رامنځته کیږي ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښه اوسي یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که ته هم خیالی وکړه که واقعي وي که چیرې ډېر مثلا بې ځایه مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي اوږدمهاله وي نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره د هغه د لمنځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل سوی دی. یو طبیعي ویره ده که چیرې مثلا موږ طبیعي پیشو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیشو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیشو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډیر سمندر ته درېدلی نه سي، سمندر ته نږدې کېدلی نه سي، یا ډیرو اوبو ته کتلی نه سي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې د هغوی ویره د خلکو په منځ کې وي. مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي. زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا دا خلک به ما ته په کم نظر سره ګوري. دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښي، یا سبا که داسې یو څه پیښ سو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو، او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کیدای شي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا کچیر مر هر څومره ځوان سو هر څومره سیمبل ورسی بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې ځینې پیښې هم کېدای شي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ وجود کې د ویره احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخته چې ځواني جو سیمبل ورځي او حتی سپینجری یا سپینسر کیږي. د ویره نشي نشانې تر څو چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند شي. مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامدار اندېښنه د خطر په هکله زموږ همیشه تشویش داوي چې کچیر دا څه منفي سو یا کچیر دا موضوع پایله داسي و داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول بیره لرو چې دا په دې حکله موږ یو غلط تصمیم ونه نیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو ساه لنډ کیږي یا مو بدن ډیر خولې کوي یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی دا چې پاینده کې څه پیښیږي. ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په حکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیري په هر ډول حالاتو کې زموږ وجود باندې اغېز پرېږدي. کچیري په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیري دغه د ویرې احساس ډېر دوامدار وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامنوي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډیر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغیز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچيري ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچيري د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کیږي ورسره واخلي، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ. کچيري په پنځمه مرحله کې دا چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه سکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست ویم هیله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بر سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسې هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ سئ د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسې د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیښنه پیژنو چې اندیښنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په اړه یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ستونزو په اړه یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په اړه انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنه احساس دی. یعنی د خپل ستونزو په اړه، د خپلو د خپل راتلونکو په اړه، یا د هغه نامعلوم حالاتو په اړه د اندیشنه لري، د استرس لري، استراب لري، همدغه فکر یا همدغه فکر چې دغه حالاتو په اړه کوي یا د هغه څه په اړه کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډیر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، موږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندیشنه لري، یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري، هغه کې داسې په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په هکله لري، دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کچیر اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دی چې هغه ته بسترس ویل کېږي یا استراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدید اندیښنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدید اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په هکله یا د ورځني ژوند په هکله اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق اندیشنه درلودل د هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دی چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي. نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي.
راځو د اندیشنې نشي نشانې ته، یعنی کله چې یو انسان د موضوع په حق له د وستونزې په حق له د یو حالات په حق له د اندیشته لري، په د کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې کچې تاسو لري، تاسو به په دې باندې پوسی چې د اندیشنې احساس په تاسو کې استا. لومړی ذهنی نشي دي، کچېره یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسنی والی، دا یو ډول نشي دي چې د اندیشنې په حالت کې دي، یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دي، نسې کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایلو په حق له نه پوهیږي، مګر د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفی ونوسی یا بد ونوسی. د دغه شانو په حق له کچیر یو څوک فکر ولري، نو دې ته نو دې باید پوسی چې د اندیشنه لري، یعنی د ځینې ذهنی نشي دي، دغه اندیشنه کدای شي بدنی نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتې دل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیشنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بی وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانې دي، کچېره تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسو د موضوع په حق له اندیشمن هم یاست، تاسو باید پوسی چې تاسو د اندیشنې منفي احساس لري. د اندیشنې اغیزو ترازو، کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي، مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشي نشاني موجود، چې مثلا کېدای شي د اندیشنې په وخت کې کچيري دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي، دا ځینې روغتیاي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دي، ځان ډیر بے وسه احساسوي، نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي، کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري د دغه موضوع په حق له دی موضوع په حق له، او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نسته چې د خلکو سره کښینی یا د خبرې وکي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي، د ګوشوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي، نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي، او د پاړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم د نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي، کچیر اندیشنه دوامدار وي، د نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډیر ستړي احساسوي، او تر څنګ نسې کولای چې زده کړو وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای شي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي، نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لري کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای شئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شئ، د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته، تاسو کولای شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تخصنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینی فعالیتونه سره تورسوي، د جوړي ساختلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښوي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړي چې هغه فعالیتونه سره تورسوي، یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره تورسوي. یوګا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکې رامنځته شي، او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ، مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ، د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ،
په منظم ډول سره ورزش وکړي، هر سهار یا هم هر مازدیګر، کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سمه کړي، خپل غذایي رژیم مو منظم کړي، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه ګامون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو شته تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښیږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچېرې هغه گیم کول وي، کچېرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ستاسو ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغه څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې حق په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لوي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان